ژمنو د اعلامیې لاسلیک کوونکي هیوادونه داسې مهال د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو د نقص غندنه او هغوی ته د خپلو حقونو د بیرته ورکولو غوښتنه کوي چې طالبانو مخکې ورته څرګندونې رد کړې وې او ادعا یې کړې وه چې افغان ښځو ته یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي. خو اوس چې د طالبانو د واکمنۍ له دو کلونو ډېره موده تېرېږي، لا هم په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو او همدا ډول پوهنتونونو ته نشي تللی او ښځې له کار او نورو ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو څخه منع شوي دي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د نن ورځې نور بس ته پروګرام ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. نن په دې خپرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، په دې خبرې کوو چې په ټولنه کې د ښځو مناسبه ونډه له ټولنیز ثبات، سولې او عمومي سوکالۍ سره څومره ارتباط لري. د دو نړیوالو انسټیټیوټونو ارزونې ښیي چې افغانستان د 128 هیوادونو په لیست کې د ښځو د پرمختګ په برخه کې تر ټولو وروسته هیواد دی. د ښځو لپاره جورج ټاون انسټیټیوټ او د ناروې د سول انسټیټیوټ په ارزونه کې ویل شوي په کومو هیوادونو کې چې ښځې په ښه وضعیت کې دي، هلته ژوند هم آرام او سوله ایز وي. په هغو هیوادونو کې چې ښځې ښه وضعیت لري، سوله او ټولنیزه هوساینه د هغو هیوادونو پرتله زیاته ده چې ښځې پکې له محدودیتونو سره مخامخ وي. له بلې خوا د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو دفتر وایي افغان ښځې له هغو بندیزونو سره مخامخ دي چې د دوی د ګټې وټې فرصتونه محدوده وي. د ملګرو ملتونو د دې دفتر لخوا د روان کال د جون میاشتې په سروې کې راغلي چې په افغانستان کې 80% ښځو ویلي چې اقتصادي فعالیتونه کم شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په اپریل کې 15% ښځو ویلي وو چې اقتصادي فعالیتونه کم شوې دي. زموږ د دې خبرونه میلمانه دي د میدان شهر پخوانی شهروال او د ښځو د حقونو فعال ظریفه غفاری، د ښځو د حقونو مدافع فروزان داودزی، د ښځو د حقونو بل فعال او جی امیل او همدارس د ښځو د حقونو فعال حسنا روفی. ټول درنو میلمنو ته هرکلی وایم. او لمړی محترم غفاری، لکه څنګه چې ما ورته اشاره وکړه، دو نړیوالو څېړنیزو مرکزونو ویلي چې په ټولنه کې د ښځو ونډه پر ټولنیز ثبات او سولې مثبت اغیز لري. د دې خبرې مطلب څه دی؟ د ښځو ونډه ولې باید پر ثبات او سولې اغیز ولري؟
ډېر زیاته مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته، ستاسو د بس درنو میلمنو ته او ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. ګورئ، لا غځای نه چې ښځه د ټولنې اخوایي خلک وایي چې نیمه ټولنه جوړوي، خو هغه اصول ته چې ګورو هغه ځای نه چې ښځه مور ده، د ښځې هغه ښځه ده چې د ټولنې لپاره د بشریت ایواز د ټولنې بلکې د ټول بشریت لپاره هغه د بشر هغه غړي وړاندې کوي او د هغه وجود نه تغذیه کیږي او راځي د نړۍ ته، او بیا د هغه د غیږي په لمرنۍ روزنتون کې روزل کیږي او د نړۍ ته وړاندې کیږي چې اکثر یعنی د نړۍ بشریت تامینوي. نو دې هغه طبقاتو سره او د دې موضوع دې طبقاتو سره چې کچېری مور په ځان بسیاوي، کچېری مور تعلیم یافته وي، کچېری مور رون اند یو سی، نو طبیعي دی چې اولادونه به هم خروزل کی روزی او یو سالم اولاد به تولن توراندی کوي. لدی غزاینې نیولې تر هغه موارد پورې لکه هغه تولن لکه افغانستان چې نیمایي نفوس یې خزینه تشکیلوي، او کچېری بیا دغه نیمایي نفوس لکه څنګه چې په تیرو څلوېښت او پنځوسو حتی شپېتو کلو ته چې نظر واچوو، حداقل تیر شل کلونو کې، تیر د جمهوریت شل کلن دوره کې دغه وضعیت داسې و چې حداقل امیدوار وو چې د ښځې مصرفي طبقه 50% دا به څه ناڅه تولیدي طبقې ته تبدیل شي او دوی به په ټولنه کې ونده واخلي ورو ورو هغه ته زموږ مزل لنډ شوی و. خو بیا بیرته په هغه سې ټولنو کې لکه افغانستان چې اوسنۍ ناورینونه پکې هغې دي خپل ځای نیولي او برقرار دي. نو په دې په داسې حالاتو کې طبیعي دی چې د ښځو ونډه ډېر واضح ده او ډېر مؤثر تمامېدای شي، ځکه چې که چیرې 50% نفوس له کنزیومرز نه یا فقط و فقط شپه ورځ ناسته او خوړلو څښلو نهایت اولاد راوړلو نه واوړي یو تولیدي طبقه باندې بدله شي، طبیعي دی چې د ټولنې به د افغانستان په سرنوشت نه یخته کېږي، حداقل په یوویشتم پیړۍ کې.
بله، ډېره زیاته مننه محترمې غفاري. محترمې داودزی، د دې ارزونې په یوه برخه کې لیکل شوي په کومو هېوادونو کې چې ښځې په ښه وضعیت کې دي هلته ژوند هم په ډېر سوله ییز ډول روان دی، ستاسې په نظر ښه وضعیت د ښځو لپاره څه کېدای شي؟
سلامونه تاسو ته محترمو میلمنو ته او محترمو همکارانو ته، همداراز محترمو اوریدونکو ته. نو ښځه په یوه ټولنه کې مور ده، او مور هغه فرد دی چې څرنګه چې موږ په پښتو کې یوه ښه مقوله لرو چې وایي ښځه په یو لاس زنګو زنګوي او په بل لاس نړۍ زنګوي. دا په دې مانا چې حقیقتا یوه مور کولی شي د یوې نړۍ دپاره سبب د بدلون شي، او دا موږ په تاریخ کې هم تکرار تکرار شوي دي، بخصوص د افغانستان په تاریخ کې په ډېره قوي حالاتو کې البته. او همداراز که موږ تېرو حکومتو ته نظر وکړو په ډېرو خاصو حالاتو کې ښځه سبب د ډېرو مثبتو تغییراتو شوې. د دغه جملې نه میرویس خان نیکه او احمد شاه بابا موږ تاسو ته ډېرې ښې بېلګې دي چې د دوی اصلي رهبري یا قوت د دوی د مورګانو سره، یعنی نازوانو زنانو سره و. نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې څرنګه چې یوه ښځه په یوه کورنۍ کې د بدلون سبب کېدای شي او کولی شي یوه کورنۍ ډېره ښه هم وروزي، او که چېرې یوه ښځه یا یوه مور ضعیفه وي نو هغه به شاید یوه ډېره ضعیفه کورنۍ وروزي او ضعیفه کورنۍ به ولري. نو کورنۍ خپله د یوې ټولنې سمبول دی، او یوه ټولنه خپله د یوې حکومت یا د یوې لویې نړۍ بېلګه کېدای شي. نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې یوه مور په ټولنه کې ډېر زیات مهم رول لري. نو که چېرې دغه مور لوستې وي، دغه مور خپله توانمنده وي د رواني جسمي لحاظه یوه قوي ښځه، نو دا کولی شي په ټولنه کې ډېر مثبت رول ولري. په دې مانا چې هغه کولی شي ټولنې ته یو سالم اولاد یا یو سالم فرد تربیه کړي. نو یو سالم فرد کېدای شي یوې ټولنې ته یو څه مسئولیت ولري، خو که په چیرې په یوه ټولنه کې ښځه توانمندوي او هغه لوستې مور وي، نو هغه کولی شي ټولې ټولنه کې مثبت بدلون راولي. څرنګه چې موږ دا هم وایو که چېرې موږ په یو نارینه باندې درس وایو، هغه لوستې کوي او هغه رسېږي، نو په حقیقت کې هغه یو فرد روزو موږ. اما که چېرې موږ یوه نجلۍ روزو، نو په دې عنوان چې موږ ټولنه روزو یا موږ یو کورنۍ روزو، په دې دلیل چې مور ده، او مور سبب د بدلون او سبب د جوړېدو د یوې ټولنې کېدای شي.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودان محترمې داودزی. محترمې عمل، په دې راپور کې چې ویل شوی دی چې په کومه ټولنه کې چې د ښځو ونډه ډېره وي په هغه ټولنه کې سوله او ثبات هم زیات وي، زموږ دوه نورو محترمو میلمنو له دې سره توافق درلود، حتما به تاسې هم موافق یاست. لیکن شاید یو شمېر خلکو ته دا سوال پیدا شي، مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسی شي او ښوونځي د نجونو بند کړي یا له کاره منع کړي، دغه حقونه په افغانستان کې ښځو درلودل، ښوونځي د دوی پر مخ خلاص ول او په ادارو کې هم کار کولی شوی، لیکن نامنی لا ډېره وه. د دغه ډول خلکو لپاره ستاسو ځواب څه دی؟ هغوی ممکن دا سوال په ذهن کې پیدا شي.
مننه کوم. لومړی زبا ستړین کوونکو ته تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. واقعا
همداسي وي حکومتي وادونه کې څه دي خو وضعیت لري او توسل او ټولنیز وسایل لري هغه وادونه په مقایسه کې داسې ټولنې چې اوس نن په کې محدودیتونه چې دي او مخامخ یو سره راوړي هغه وي نو خبره په دې کې ده چې واقعا د جمهوریت په وخت کې چې میرمنې حق درلودل کېنه چې مکتبونو ته لاړ شي پوهنتون ته لاړ شي زده کړې وکړي نور فرصتونه ورته ښکاري بېخي مهیا وو امکانات وو هلته هم ستونزه وو اما دا ستونزې په دې شکل نه وو هلته هم یعنې نیمګړتیاوې وې خلک شکایت درلوده په هغه رقم چې زمینه مساعده وه په هغه شکل هغه امکانات چې نړۍ موږ سره وکړل هغه په ښه توګه ترې استعمال کېده او کارېده زه فکر کوم چې موږ تر هغه حالت چې موږ وو هغه نه به بېخي زیات موږ به ښه بنیادي پرمختګ درلوده او نن په دا یو شېبه کې په د سترګو په رپ کې به داسې ډړې وړې به نه کېده داسې به تباو برباد کېدلو نه هغې اوس تاسو فکر وکړئ چې دوی لږ زمینه وسایده یي چې ښځې سوداګري وکړي دوکانداري وکړي او راکړه ورکړي هغه هم د محدودیتونو سره سره البته د یو عالم جنجالونو او مشکلات چې د هغو په وړاندې شته دي دوګونه فرصت لري چې ورته دي البته مخالفت نه کوي چې ځینې نمایشګرانو کې خپله چوکي کې دوی خپله برابر کړي دي وکړي کار کوي وو یا په زراعتي او مالداري یا په لاسي صنایعو کې دوی څه نه وایي خو بیا هغه وایي یو عالم ستونزې چې لري د هغه د حل دپاره دي غوږونه نګروي او هغه فرصتونه نه که سم استفاده کړي نن به دومره داس موږ نه درلوده که موږ بنیادي شکل یو څه امکانات درلوده یو ښځه خلاصنیوی کېده چې په تجارت کې په سوداګري چارو کې دوی بنیادي او اساسي کارونو لپاره زمینه مساعده کېده د دې ملاتړ به کېده بنسټیز کارونه به کېده موږ به هر څه له لاسه نه ورکوو اده کال یو خدای باید ننم فارم درلودل نن د پروسس یو ماشینری باید درلودل نن به موږ سور په ګټه پیدا کړی وي مګر اوس هڅه تي نه خپل چې دی نه وایي دا اوس جار ده د خوان یو جار د کورنۍ مکتب ته نه دی یو عالم جنجال نه وي
ډیر مننه سلامت اوسې کور ودان محترم روفي ستاسو په نظر اقتصادي فعالیتونه څومره مهم دي چې شزې په اقتصادي فعالیتونو کې برخه ولري او په ټولنه باندې به اثر څومره وي او آیا زموږ په ټولنه کې مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسی شي د شزو ونډه څومره و؟
کلم تاسو ته د نو مېرمنو ته ټول اړوند کې اړوند ته لږ څه جوړو د دې شکه چې د خزو فعالیتونو په اقتصادي برخه کې ډیره قسمت دي په خصوص هغه خزو چې د اقتصادي په برخه کې په کورونو کې ونډ اخلي او کار کوي لکه چې موږ ګورو ډیرې خزو په دې سره نه شرایط کې خیاطي کوي او نورو فعالیتونو ته اړشوي دي او دا فعالیتونه چې خزو دې ته اړشوي دي دا مستقیمه ده په تلري چې په دنونو د مکتبونو نشته مجبور دي چې د دې کورونو ته مخه راوړي او خو په اقتصادي برخه کې ډېر فائدہ لري او اغېزمن دي ځکه چې موږ ګورو په یو ټولنه کې د ښځو او د نارینه حقوقو مبایت مساوي اوسي خو متاسفانه په افغانستان کې داسې یو څه نشته مګر که یو ښځه په یو ټولنه کې او په کورنۍ کې اوشي کولای چې 50% ته وختي هم د کورنۍ اقتصاد په برخه کې کومه کوي او هم خپل مستقل شکل کولی شي چې کار وکړي تر طالبانو څخه مخکې ښځو کار کول په رسنۍ ډګر کې په نورو برخو کې کار کول خو متاسفانه په طالبانو په راتګ سره د ښځو فعالیتونو په اشکاره ډول یوازې رسنیو ته همدارنګه په طب په برخه کې او همدارنګه په تجارت په برخه کې یوازې په درې برخه کې کولی شي چې په مستقل ډول دې کار وکړي او نور برخونو د محدودیتونو او همدارنګه د هغه قوانین چې طالبانو په ښځو باندې عملي کوي نشي کولی چې دوی کار وکړي په دې درې پښه کې هم زیرو مدیدیت نشته چې یو فارلا پسې هر کده او هر انجن چې په دې برخه کې کار کوي د دې خپل دغه څخه لاهیده کیږي. لکه څنګه چې په تجارت په برخه کې کار کوم کله چې موږ نمایشات ازو متاسفانه دومره سودات شته دومره مدیدیتونه وزه شوي دي تر څو چې دا مدیدیتونه وزه شوي دي خپله په نمایشات نور خپله زمزم او ته تاسو ته تجارت کړه چې نشاست یو کله چې کوم جلسه نه کیږي نه زه ځکه چې دا مدیدیتونه په هر انجلۍ اړه چې په لټه
کې ده تاسو د دې محدودیتونو په اړه وایس مثلا څه ډول محدودیتونه
کله چې موږ په یو تجارت پیښه ته ورسېږو چې یو اساسمن کار وکړي په ټولنه کې نو مشه یو ځینې لارې دي چې تاسو کولای شئ ماشي او په تجارت په برخه کې قراردادونه ترلاسه کړئ خو متأسفانه هغه ځای چې باید زمونږ همکاران چې نارینه دي هغه باید کاوتي هغه ته اجازه نه ورکول کیږي موږ ته وایي کیږي چې یوازې په یو کوټه کې هم راځي چې همکاران باید وي چې خو په ځینې برخو کې مخزه ترتیب نه شته چې موږ باید وي کله چې زمونږ همکاران چې نارینه دي هغه په قرارداد لاړي شي هغه په قرارداد کې نه وي هغه قرارداد نه ځکیږي او همدارنګ وایي کیږي چې باید ماسک وسی په یو آزاد فضا کې چې د خلکو تګ راتګ دی او ډیر او د دې صوتي مشته په ماس باندې نه مخابرې اترې کولای شو او نه صحیح کولای شو خپل مخاطب وو په چې موږ څه وایي باید ماس وسی باید تر ټولو غټ یو اساسمنه باید چې څنګه دا ماس چې په یو آزاد فضا کې وایي باید ماس وسی او همدارنګه زمونږ لپاره چې نارینه کې هغه ته اجازه نه ورکول کیږي چې په هغه وخت کې چې موږ به کوو هغه یو سیږي او په قراردادو کې سره چې موږ زو وایي چې په یو نشاط یو یو په یو کانفرنس کې به زموږ مقابل یو کزینه تجارت پیش اوسیږي داسې قرارداد نه کیږي ځکه په افغانستان کې معلومدار دی چې د بازارونو کلیدي ځایونو نارینه ته ورکول کیږي او په دې برخه کې ښځو ډېر غټ تجارت پیشه په افغانستان کې کولی نه شي چې غټ تجارت ولري. دا مدیدیتونه باید سیگه چه مونگ نمایشگاه ترانو شو او هم دارن در نمایشگاه و اختل رنگ پا افغانستان که للا خبر کرده یا تو رازی مخی ما یا خبر ولستم چه ولشوه ده چه نور کسی باید نمایشگاه که اتاسته ما نسی او اتا گدون رو نسلی به تجارت و برخه که دست یه مدیدیتونه ولشوه ده و تو فکر کنم دا دو برخی خوزی تا پا افغانستان که تاسی ده چه یو تب ده یو هم سبادیالی دی لکه څنګه چې ورو ام مکتبونه بنده یا ام پنتنونه که پنتنونه نونسی نور یا دو سال ورسته مو ده اوگرو چه هیچ سمسه زفید برخه که فعالیت دانه لری.
بله ډیر زیات مننه کوروادن محترم غفاری ستاسو نظر څه دی چې دا چې طالبانو په ځینو برخو کې شوزو ته موقع ورکړی دی چې په ټولنه کې حضور ولري لکه تیب شو یا څو نورې برخې چې محترم روفي ورته اشاره وکړه دا په دې خاطر دی چې دوی ورسره موافق دي او کنه فکر کوي چې دوی منتظر دي چې کله چې شوانځي نوي کله چې پیدایې شوانځي نوي متوسطه نوي لیسه نوي رو رو به دا هم حذف شي.
بالکل دا هم دغه څه دی ځکه چې طالب د ښځو حقونو ته د هغوی د کار حق ته د هغوی د تعلیم حق ته د هغوی په ټولنه کې د شراکت حق ته حداقل لږ څه هم احترام لرلی او یا هم ژمن وای نو شاید اول مکتبونه به خلاص و دوی که اوس څومره ډاکتران چې یو څو تنه ډاکتر په یو کلینیک کې دی یا په یو روغتون کې کار کوي هغوی ته لا هم اجازه ورکوي ځکه چې هم هغوی دي که په دې رقم روان وي خو کال دوه کاله کې دا هم هغه خلک دي چې که ورته زمینه برابر شي زه ډاډه یم چې شاید پاتې نشي په خپل دنده او حتی حتی په دې وضعیت کې په هغه وطن کې که دوی د ځان لپاره نه موږ ډېری د دې د قانوني او غیر قانوني مهاجرتونو شاهدان یو چې یو له هغه دلایلو نه د دوی د اولادونو بلخصوص د نجونو نن او راتلونکی دی دوی د خپل اولادونو د زده کړو لپاره وطن پریږدي. ډېری مهاجرین په پاکستان او په ایران کې چې اوس له د ډیپورت کېدو له خطر سره مخ دي ډېری راپورونه مونږ اورو چې هغوی په همدې باندې هغه کوي چې د هغوی اولادونه هلته کو ته لاسرسی لري، بل خصوص جونی کو که افغانستان ته وګرځي دوی به لزده کړو نه بي برخي. نو دغه وضعیت ته په کتو سره دغه څو تنه چې د طب په برخه کې فعال دي، یا ډاکټران یا نرسان، د دوی هم وضعیت نامعلومه غه کېدی قرار لري. دوهم دوی چې په تجارت کې میرمنو ته هغه ورکوي، هغه سهم ورکوي، نمایشګاوي جوړیږي، هلته امکانات ورته په لاس ورکول کېږي. دا هم هغه شی دی چې پوهیږي په تجارتي هغه کې نه یوازې د ټکس له لارې دوی ته د پیسو ته لاسرسی امکانات شته، حتی له دې لارې نه دوی کولی شي چې له نورو آدرسونو نه هم نه یوازې دا چې حمایت ترلاسه کړي، بلکې حتی پیسو ته هم لاسرسی ترلاسه کړي. نو دغه څو موضوعات ته په کتو دوی امکانات ورکوي. کنی نو د میرمنو که واقعا دوی هغه ته دې ته ژمن وای چې په طب برخه کې حداقل مونږ نجونې لرلی او نور هم باید ښځې کار کړی وای، لا هم ډاکترانې مو لرلی چې نوي تنکی ډاکټران نوی هغه سره روزل شوی وای او راغلی وای، دوی به دغه پوهنتونونه نه بندول. همدا اوس یوازې زما په کورنۍ کې دوه درې هغه سې نجونې دي چې طب وایي په کابل کې، خو طب یې ویلې خو اوس په کور ناستی پوهنتون ته نشي تللی، نو د دوی سرنوشت نامعلوم دی. نو دوی نه نیولی تر هغه پورې طالبان دغه کومو اداره برخو کې چې لږ څه هم ښځو ته امکانات ورکړي او یا هم اجازه ورکړي، دوی هم په ټیله او په ډکه بند دي. د دې سربیره زه ډاډه یم که چیرې طالبانو ته یوازنی هغه یو دلیل چې نن سبا طالبان لا هم حداقل هغه کچه باندې هر څه نه پاکوي او وضعیت یې هغه کړی نه دی چې یعنی صفر ته تقرب وکړي، بل خصوص د ښځو په برخه کې، هغه دا د رسمیت پیژندنې او نړیوالو سره د لابي موضوع دی. تر هغه پورې چې دغه موضوع وي زه ډاډه یم چې لا به هم دا ځینې نرمښتونه چې موږ وینو کله کله دا هم کشتون لري د همدغه کابل از ډاډه یم. او ویره دا دی که چیرې دغه مشکل هم د دوی رفع شي، ډاډه یم چې افغانستان او بالخصوص د افغان میرمنو سرنوشت فقط د تروریزم د عسکرو تولید او تربیه به وي، تر هغه پورته سوچ نه کوم چې افغان میرمنو ته به طالبان کوم واک او ونډه ورکړي په ټولنه کې.
بله ډیر زیاته مننه محترمه داوسی، ستاسو نظر څه دی په داسې یو ټولنه کې چې نجونې د تعلیم حق نه لري، لیکن څناڅه په دې برخه کې اجازه ورکول کیږي چې دکانداری وکړي یا سوداګري وکړي، که څه هم محدود وي، که څه هم بندیزونه پکې وي، لیکن بیا هم شاید د ډیرو لپاره حیرانوون کې ښکار شي. ستاسو په نظر د دې دلیل دا کېدای شي لکه محترمه غفاری چې وایي د دې لپاره چې طالبان نړیوالې په رسمیت وپیژني یا خپل دریځونه په وړاندې نرم کړي، او کنه فکر کوي چې دوی داسې عقیده لري چې د په اسلام د پیغمبر میرمنه بی بی خدیجه هم سوداګره وه، نو په هغه اساس باندې دا اجازه ورکړې ده.
دلته اساسي موضوع دا ده چې کله موږ په یو ټولنه کې خبرې کوو، نو یو د ټولنې اساس دی یا زموږ اوږدمهاله برنامې دي، او یو هغه مسایل دي چې لنډمهاله برنامې دي او موږ هغې ته په کتو سره قضاوت کوو. نو که چېرته راشو اصلي او اساسي مسایل ته، هغه خو دا دي چې په یوه ټولنه کې تعلیم او تحصیل نه وي، نو هغه ټولنه د تیری خوا روانه ده. البته کومه چیز د خپل څنګه تاسو یو عمومي صورت افغانانو افغانستانو افغانستان د تیج کړل ده، هغه به تخلي ده شاید موږ کلونه هم جبران نشو کولی، او که کله موږ دې موضوع ته اسلام ته تړاو نشو کولی، ځکه اسلام په خپل څه باندې تعلیم او تحصیل نه دی بند کړی. اسلام وایي چې اول تاسو نو پیژنې، بعد د خپل دین او اسلام خپل حقوق او زمور حقوق په جنۍ بنان چې چیرې اوسو ذکرې و نکري د تعلیم د نعمت نه بي برخي، نو موږ څنګه کولې شو چې هغه ټولنه د روښانتیا یا د خوشبختۍ طرف ته بوځو، او یا هغه ټولنه د وګړو نه چې توقع لري چې هغوی خپل او زمور حقوق وپیژني. په دې اساس باندې اصلي او اساسي شرط هم دی چې په یو ټولنه کې باید تعلیم او تحصیل وسي. دویم قدم کې دا چې که چېرې مونږ دغه خوندې چې پیلن دوی په تشدي بخښو کې یا فرزندو کې دي یا هره څنګه کې چې دي دوی کار کوي، نو په مرور د زمان د دوی هغه وخت کاري پوره کېږي. که چېرې مونږ د هرې ورځې په تېرېدو د دوی مقابل کې نور وګړي ونه روزو، نو دا خپله هم یو ټولنه د تیاري خوبیي. په درېیم قدم کې دا دی چې که چېرې مونږ په دې شرایطو کې خوندو ته یو څه په ډېر بخښن سره البته اسانتیا ورته نه وایو، اجازه د کار ورکول شوې ده په تشبسي بخښو کې یا په فرزند بازې ټولنیز فعالیتو کې، نو دې ته هم باید په کتو سره چې څومره څرنګه چې مخکې خور ورته اشاره وکړله دلته د محدودیتو سره خوندې مخامخ دي. مثلا لنډه موضوع یې چې اکثریت پرې خور اشاره وکړه زه نه وایم، اما دغه موضوع چې دلته یو طرف نه دوی وایي چې مونږ ښځو ته اجازه ورکوو د تجارتي برخو کې، اما د بل طرف هغوی ته جواز نه ورکول کېږي یا فرزند هغوی جواز نه اپډیټ کېږي او به نه تمدیدېږي. نو کله چې جواز تمدید نه شي هماغه محدود خلک چې دي د هغوی وخت هم پوره کېږي، نور مونږ د هغې بدیل نه لرو. نو همیشه کله چې مونږ ټولنه د یو خرابۍ خواته بیولې، افغانستان کې څرنګه چې مخکې خور ورته اشاره وکړله چې په تېر نظام یا جمهوریت کې هم مونږ د خورا مشکلاتو سره مخامخ شو چې نن ورځې عوامل این و همدا و چې مونږ پروژې برنامو ته کار وکړو، نو نن بس هم دغه د ښځو اجازه د کار لپاره تجارتي برخې کې یو پروژې شکل لري. کله چې دغه پروژه ختمیږي د دې پروژې بدیل مونږ ونه لرو، د دې پروژې په مقابل کې مونږ نورې خوندې یا نورې نجونې ونه لرو چې هغوی تدې شوي، خو دا خپله مخ په ختمېدو ځي. او طبیعي ده چې څرنګه چې مخکې مونږ وویله په یو ټولنه کې ښځه ډېر مهم رول لري، چېرې یو ټولنه قوي او باثباته تحصیل کړې مېرمنې ونه لري، نو هغه ټولنه باثباته نه شي پاتې کېدی. کله چې یو ټولنه باثباته نه وله د هغې وګړي تعلیم یافته نه ول، نو د هغې حکومت خاینه ښایي یو ضعیفه حکومت دی، او هغه ضعیفه حکومت هېڅکله نهشي کولی دوامداره اوسي. په همدغه اساس باندې مونږ تل د اسلامي امارت نه غوښتنه دا ده، نظر په دې چې مونږ تېر حکومتونه او تېر سیاسیون ټول افغانانو تجربه سول، او هغوی هم هغه واقعي خدمات چې باید افغانستان ته درلودل متاسفانه چې نه یې درلودل. نو ځکه زمونږ د اسلامي امارت نه غوښتنه دا ده چې مونږ په خصوص مجموعاً ټولې ښځې د بدین طرفدار نه دي، د نظام د سقوط طرفدار نه دي، اما د یو مثبت تغییر د ښځو په هکله او د ټولنې په هکله د دې غوښتونکي دي. ځکه چې که چېرې دا تغییر را نه شي، نو خدای خواسته د افغانستان جامعه به د یوې سختې تیاري خور بوځي، نه یوازې افغانان ته بلکې ټولو نړۍ ته به د یو درد شي.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودن. محترمې امیل، تاسې څومره هیله لرئ چې طالبان به بدل شي او همدغه غوښتنې چې محترمې داوودزی مطرح کړې دا به ومني؟
من نه کوم دا سیف خبري وو وړاندې وکړه زه، نو خبره په دې چې دوی خو په موږ داسې یو حالت راوړی دی چې اوس د افغان ښځې د نوم سره دا د درد لفظ یو ځای شوی دی. دومره د دې اوس دا غمونه، دا محرومیتونه، دا کړاوونه دومره زیات شوي، دومره زیاتې، دومره رسوا دی، دومره انبار انبار دی چې هر کونې اوري او هر ګزر ګوري او یو بېحسه انسان یې هم هېڅ کولی شي. خو زه نه پوهېږم چې دوی ولې ځان بې خبره اچوي، که څوک ترېنه پوښتنه کوي وایي د ښځو حقونه بالکل تامین دي.
بله، دا خو د دوی خبره ده. تاسې په خپله څومره هیله لرئ چې دوی به بدل شي او دغه حقونه به درکړي؟
ما دلته وویل چې خلک ورته دنیا ورته لاسونه یو ځای کړي، په دوی باندې غږونه کوي چې د خدای دپاره د دې ځمکې پر مخ د دې ښکلي ژوند بخونکي ستوري پر مخ به داسې یو هېواد نه وي، داسې یو جغرافیه، داسې یو ځای به اوس پیدا نه شي چې په دې عصر زمان کې په مېرمنو باندې تر دې حده پورې ظلم او تاداو تکلیفونه ورځ تر بلې محدودیتونه رنګارنګ هیڅ سړی تصور نه شي کولی چې هغه ځای ته څنګه دوی فکر رسیږي، او ورباندې مالی، ورباندې تطبیقي، ورباندې زور اچوي نور هم. نو هر څوک ورته وایي، زه نه پوهېږم چې ولې پرې اغېزه نه کوي. متاسفانه چې زه دا توقع نه لرم چې دوی باندې اغېزه وکړي، ځکه چې دوه کاله نه زیات دا ډېر عمر دی. دا بار بار خلک ستړي شول په دې ناری سوري باندې. دننه موږ چې همدلته اوسېږو، حتی زموږ طاقت نه راځي، موږ هم غږونه پورته کوو، وایو، د تینه هیله کوو. مشرانو سره مې کتلي دي، هغوی ته هم ویلي دي،
ځینېفاوتونه
لري، هغوی نظرونه یې ښه دي. اما زه نه پوهېږم په عمومي شکل چې دوی د کوم ځای نه ګیره اخلي، سور اخلي، هغوی هلته به محدودیت وي، هغوی به دا خواهشات ولري. خو اکثریت یو تعداد چې موږ کتلي دي ډېر روښانه او ښه نظر لري، او هغوی موږ سره هم نظر دي چې باید داسې نه وای، او امکان لري چې تغییر وکړي. امید ورکوي، هیله ورکوي، وادي ورکوي، موږ څومره انتظار وباسو. یو هېواد کې چې یو ورځ څوک تعلیم ولري، هغه د تمدن د کاروان نه څونه شاته پاتې کېږي. بیا ته یو عمر دوه کلونه دي ادامه ولري. دا د امر ثانی هغه هیڅ نه شو. کلمې سره اوس افغانان بیخي نفرت لري.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسه. محترمې حسنا روفی، ستاسو نظر څه دی؟ څومره تاسو هیله لري چې طالبان به بدل شي، او دغه حقونه چې ستاسو اساسي او لومړني حقونه دي دا به درکړي؟
لکه څنګه چې موږ ګورو، طالبان په لومړنۍ واکمنۍ کې په افغانستان کې همداسې یو وضعیت درلود. نجونو لپاره مکتبونه، پوهنتونونه ټول بند وو، او ډېره بدتر وضعیت یې درلودل. او همدارنګه کله چې په دویم واکمنۍ کې قدرت ته ورسېدل، ورځ پر ورځ یو میاشت تر بل میاشت پورې بندیزونه په هره برخه کې د ښځو لپاره ایجاد کړل. زه هېڅکله په دې باورمن نه یم چې طالبانو په نګارش کې، د طالبانو په قوانینو کې، د طالبانو په فکر کې کوم بدلون به راشي چې دوی ښځو لپاره کوم احترام ولري او یا د ښځو حقونو په رسمیت وپېژني. دې لپاره هېڅ وخت هیله من نه یم او فکر نه کوم چې طالبان ځکه وایي چې یو ځل کې دوی همداسې یو واکمنې ته په دویم ځای کې دوی همداسې به اوسېږي. او فکر نه کوم چې کوم قوانین چې دوی لري د ښځو لپاره بدل شي. دې لپاره زه هیله من نه یم، ځکه د طالبانو واکمنۍ په افغانستان کې کوم تصادف نه و. دوی د نورو واکمنو سره یو ځای په افغانستان کې راغل، او هر بل نړۍ او هر څوک چې دوی ته دستور ورکوي چې د افغان نجونو، د افغان نجونو، د افغان ټول خلک چې په افغانستان کې دي سرنوشت دی، دوی یوازې قوانین تصدیق کوي او د بل چا نه دستور اخلي. او زه فکر نه کوم چې د طالبانو قوانینو د اخر افغان لپاره بدل شي.
بله، ډېره زیاته مننه محترم غفاري. تاسو هم نورو غوندې ناامیده یاست، او که فکر کوئ ځینې البته دا خبره کوي چې وایي طالبان له جګړې راغلل، له خشونت او تاوتریخوالي راغلل، حکومت یې په لاس کې ونیو، او اکثره اطرافي خلک دي چې خپلو کورنیو کې تعلیم یافته ښځې نه درلودې، اصلا یې لیدلې نه وې، او له بلې خوا په حکومت او حکومتداري نه پوهېدل، او دوی وایي چې یو څه وخت چې تیر شي او د یو څه پوه شي چې حکومت یعنی څه، حکومت نورې تقاضاوي لري، او ګیډې یا نسونه هم یو څه ماړه شي، بیا شاید ذهنونه هم تغییر شي. څومره تاسو هیله لرئ؟
دغه یو برخې ته کنه، لکه څنګه چې پخوانی مجاهدین او پخوانی هغه ډلې ټپلې چې کابل وران کړ، میلیونونه خلک یې شهیدان کړل، کونډې بورې کړې، یتیمان یې کړل، افغانستان یې هغه د جګړو هغه اور ته یې تیل وهل چې تر ننه تینه خلاصی نه لرو، تر ننه پکې زوریږو او کړیږو. هغه خلک چې راغلل نن سبا که ګورو، هغوی نکتای پوشان شول، هغوی برانډ دریشیانې اغوندي، هغوی هیومن رایټ ډیفندرز په نوم پیژندل کېږي، سیاسون شول، محترمین شول، او حتی تر دې هدا پورې چې کله کله به یې رسمي فرمانونه ورکړل چې زما نوم سره علي جناب به هم لیکي. نو هغه خلک چې له هغه ځینه دغلته راغلل طبیعي دی چې که چیرې وخت ورکړی شي دوی به هم هغه دغه فارمت ته واوړي، نه یوازې چې دوی به واوړي، نړیوال دوی را اړوي. لکه څنګه چې ومو لیدل هغه خلک چې د یو این په بلاک لیست کې ول، هغه خلک چې همدغه امریکا او اروپا او دغه وسترن کنټریز او ګورنمنټس ورته تورست ویلې، هماغوی ته یې ریډ کارپیټ هوار کا ورته ویلې چې ماست ویلکم. نو کله چې دا کار کېږي طبیعي دی چې د دوی چینج هم لانګ ټرم کې پاسیبل دی. مګر سوچ نه کوم چې افغانستان د یو هیواد په توګه، افغان ولس د ولس په توګه دغه لانګ ټرم د دوی بدلون ته حوصله او زغم او حتی وخت ولري. نړۍ مخ په وړاندې روان دی او هغلته هغه تلویخ میلیونه نفوس چلته اوسیږي، د هغوی ژوند د هغوی د ژوند پریکړې او ټول نظم پر شا روان دی. مونږ وینو چې نن سبا نړۍ په دې بس کوي چې مونږ څنګه مریض کې کور جوړ کړو او هلته انسانان ژوند وکړي. نو په دغسې وخت کې افغانستان کې مونږ په دې لګیا یو چې ښځه وړوکی ټیکری واغوسته، غټه ټیکری واغوسته، د ښځې ویښته وښکارېده، د ښځې پایتې وښکارېده، یعنی له ښځې نه وزونه. زه کله کله وایم شکر چې په هغه وطن کې ښځې لا هم ژوندي دي او لا هم ژوند کوي. که دا یې هم نه کولی نو نه پوهېږم چې دا حکومتونه به په چالته آبادېدل. جمهوریت هم چې راغی په ښځه باندې ودان و، هر چیرې به چې کېناست همدا به یې ویلې چې زموږ لویه لاسته راوړنه دا ده چې ښځې مو په کار راوستې، ښځې مو مکتبونه ته یوړلې. په همدې باندې به هغه یې اخیسته، نړیوالو اټینشن به یې ځان ته تاوولو، سربېره پر دې چې صحیح ده که کار یې هم کړي و خو هغه کار هغسې نه و چې باید دي شوی وی. نو لاملونه یې هم ډېر دي چې طالبان یو عمده لامل و د هغه شاته پاتې په دې برخه کې. او اوسنۍ هم چې څوک هلته ناست دي ټول په ښځو باندې، له وخته نه چې راغلي چې اوله ورځې نه چې راغلل په ښځو باندې فرمانونه صادروي، خپل نارینتوب، خپل قدرت، خپل توان په ښځو باندې ثابتوي. نو دغسې هغه کې طبیعي دی چې هیلی و هغه هغه ځای ته نه رسیږي څه چې لازم وي. خو بیا هم وایم یو خدا دی چې ورته منتظر شو. زه سوچ نه کوم چې دغه انتظار ته مونږ نور حوصله ولرو، هیڅوک په هغه ټولنه کې نور حوصله نه لري، ځکه چې نه یوازې د انتظار په هغه د حقونو تر پښو لاندې کولو سبب ګرځېدلی، بلکې حتی وینو چې لوږه، تنده، غربت، بیکاری، نامي، دا ټول شیان په اوج کې دي هغه وطن کې. نو زه سوچ نه کوم چې ولس ورته نور حوصله ولري او یا هم زغم یې ورته ولري. او خوب یو څه چې زه ورته امیدواره یم هغه د افغان ولس بیداری دی، د افغان ولس بالخصوص د میرمنو هغه ریولیوشن دی چې مونږ وینو په کراتو کراتو سربېره پر دی چې او په ډیر او سره خطر ورته مخ وو، دوی بیا هم راووتل، غږ پورته کړ دا اوسه پورې. تاسو وینئ چې د نړۍ په کچه چیرې هم چې د افغانستان ټاپک د ډسکشن تر په میز کې وي او یا هم هلته بحث کېږي، افغان میرمنې په لومړۍ کرښه ورته ولاړ دي، که هغه دننه په وطن کې دي که د باندې وطن اله. نو دا هغه شی دی چې زه ورته امیدواره یم او زه ډاډه یم چې په دې شی که طالبان په خپله سم شول ښه وښه کني، نو تېر تاریخ د دوی خپله به هم په یاد وي. د اوو کالو نه ډېر، له شپږ پنځه شپږ کالو نه ډېر دوی پاتې نه شول، دوی ادامه ور نه شو کړی، ځکه چې هغه وخت کې چې لا افغانستان لا هم هغه ډیجیټل ورلد سره کنیکټ نه و، هغه ټولنه لا هم هغه ځای ته نه و رسېدلې لکه شلو کالو کې چې تیر شلو کالو کې چې ورسېده. نو اوس ټولنه، اوسنۍ ټولنه چې هر یو کور کې انټرنیټ شته، هر یو کور کې تعلیم یافته، په ټول افغانستان کې مونږ په هر یو کور کې یو یا دوه تعلیم یافته یا ښځې یا نارینه لرو، په دغسې یو ټولنه کې طالبان په دې رقم هیڅ ګمان نه کوم چې ډېر وشي کولی سروایو کړي، تر څو چې څومره هم ډیر دوی هغه ولري ګوري په دغه ټول فشار ټول د ناتو په بلیونونو روپیو ټوپک او چالت ورته پراته دي او دغه ټوپک او دای په استفاده زمونږ غوونه زمونږ حقوقتنی د خزو د حقوقتنی غږ خاموشوي دغه سربی ری ونه شوي کړی چې د خزو غږ خاموشي کی هغه سربی ری خزو ونه شوي کړی چې وو ویروي نو دا غشي دی چې ورته امیدواره یم او زړه یم چې حتماً رنگ براوڑی پر اوگد محال کی
بله ډیر زیات مننه محترمه داوزه تاسو څه فکر کوئ چې د نړیوالو فشارونو به طالبان د ته واده راکړي چې خپل تګلاري بدلی کړي لکه چې ټلیفون یې قطع شوی دی محترمه داوزه نه سما شخناوري اغلی عمل عبدغه پښتنه لتاس کوم تاسو نظر څه دی چې د نړیوالو فشارونو به نتیجه ورکړي او کنه بله
دا فشارونه د سرحد ترسیږي چې په دې باندې اغیز وکړي دی باید خپل کړنلارې کې بدلون راولي یعنی هغه حوال ول لمړنی حالت چې زما یادېږي زه خود همدلته ومه د دې ټول هغه د راتګو شیبې او نور چې دا ملري دا ټول زما په ذهن کې دي او ورځ تر بلې ګورو اوس هغه لږ تر وخت را چې موږ کولی شو چې لږ ښه وباسو خاصو چې زمینه د کار او دا چې په عمومي ډول تعلیم دپاره دي پیله نه پوهېږم چې نیت لري که نه لري خو مشران سره چې سینه او امیدواره یو چې په یو تاریخ باندې باید اعلان وکړي او نړیوال هم دوی مجبور کاندي شاید بالاخره هغه غوښتنې چې نړۍ ته نه لري او دوی څنګه تک موږ یې نیولي برمته بالاخره ورځ به راشي چې دوی هغوی هم د دوی غوښتنې ومني او دوی هم دې تقار کېدي چې صرف هغه ظلم زور چې واقعا یو ملي خیانت دی د تعلیم نجونو د تعلیم او د برخلیک سره چې دوی دی دې ته باید حاضر شي وخت به تېر شي خو بالاخره دغه وخت به هېڅکله جبران نه شي زما زړه په دې خوږېږي چې نړیوال به یو ورځ د دې کړنو په خاطر لاسونه یو کړي او دوی به بالاخره ختم کړي اوازونه به پورته کړي مخالفت به شروع شي خو هغه زیان چې ګوري هغه زیان به ټول پولیسونو ته ورسېږي درد یې دلته دی چې هېڅکله به هېڅوک لکه افغان ولس چې ډېر بېغرضه او بېچاره او بېطرفه او مظلوم دي مظلوم اوس په دې بد حالت کې دي نه څوک آواز اوري نه د دې دپاره څوک څه کولی شي څه کولی شي هم زه نه پوهېږم چې په تاسو کوي نو هغه ورځ به راشي خو افسوس چې وختونه او هغه ژوند به په خلکو تېر شي او دا به هېڅکله جبران نه شي د یو هېواد سره داسې لوی دښمني هغه تعلیم چې د انسانانو د فرهنګ یوه لویه برخه ده که دوی علم پوهه ترلاسه نه کړي په دې اثر کې تاسو فکر وکړئ چې دا د دنیا په دې نقطه کې جهل او جهالت هغه دروازې به بالاخره یو بل دنیا دپاره به دوی یو تکلیف پېښ کړي نور هغه افغانان دپاره چې دوی غواړي ارمانونه لري هغه خلک دا بالاخره ډېر دردونکی دی خدای دې وکړي چې تغیر وکړي خدای دې وکړي چې زر تغیر وکړي او د خلکو د دنیا آواز په دوی باندې تاثیر وکړي او د هغوی او د دوی غوښتنې سره یو شي او موږ د دې حالت نه وژغورل شو
بله ډېره زیاته مننه کوروادن محترمې روفي ستاسو په نظر د دنیاوالو فشارونه به نتیجه ورکړي ظاهرا ځینې خواوې دوی ته په غیر مستقیم او کله ناکله په مستقیم ډول وایي چې که تاسو غواړئ چې په رسمیت وپېژندل شئ تاسو باید په ځان کې تغییر راوړئ خصوصا د ښځو په برخه کې فکر کوي چې دا ډول انګیزې به سبب شي چې طالبان په ځان کې تغییر راوړي
موږ باید باید دې ته وګورو چې د طالبانو واکمنۍ په افغانستان کې د کوم قدرتونو په لاس سره یو ځای دلته واکمنۍ ته ورسېدل. هغه نړیوال ته غواړي چې طالبان خپل فکرونه خپل قوانین د ښځو لپاره بدل کړي، یوازې په خبرو باندې نه کېږي. موږ تل د دې شاهد یاستو چې د طالبانو لپاره د طالبانو قوانینو پر اساس افغانستان کې هغه څه چې روان دي جلسات یا کنفرانسونه نیول کېږي، مګر دې له حضور د افغانانو او همدارنګه دې له حضور د خپل د طالبانو واکمنۍ متاسفانه دا نړیوال چې د طالبانو ته وایي چې تاسو باید د ښځو لپاره یا د هغه قوانین چې د بشري حقونو په افغانستان کې تاسو لري باید بدلون وکړي، یوازې په خبرو باندې نه کېږي، یوازې په دانه کېږي چې یو مطبوعاتي کنفرانس ونیول شي.
نو څه وکړي؟ یعنی تاسې توقع دارئ چې بیا راشي او هوایي حملې شروع کړي؟ نو تاسو وایئ چې په دې اعلامیو څه نه کېږي، باید نو څه وکړي؟ نړیوال څه کولی شي؟
نه بله شکه چې دا زموږ غوښتنه نه ده چې دوی باید هوایي حملې، هغوی حق د دې نه لري چې په یو مستقله او آزاده سرزمین په یو مملکت کې دوی راشي او هوایي حملې وکړي چې تاسو به خپل نګرش د خپلو هېوادوالو لپاره بدل کړي. خب په دې بس یو پیچیدگی دا ده چې طالبان چې په افغانستان کې واکمنۍ ته رسېدلی، باید موږ دوه ځایې وګورو. اول دا چې کله چې نړیوال وایي تاسو باید د ښځو لپاره کار وکړي، هغه پیسې چې هفته په هفته طالبانو په حساب کې راځي په مرکزي بانک کې راځي او ویل کېږي چې باید دا د ښځو لپاره مصرف شي، موږ ګورو چې د ښځو لپاره نه مصرفېږي. پنتونونه بندې، مکروته بندې، ښځو هېڅ برخه کې حق نه لري. همدا نړیوال چندا پیسې کومک یا دوی ولې بېرته طالبانو څخه نه پوښتنه کوي چې دا سوال نه کوي چې دا پیسې چې موږ د ښځو لپاره موږ ویلی دی چې باید مصرف شي، دا پیسې چیرته مصرف شو؟
لیکن دا پیسې طالبان نه مصرفوي، همدغه نړیوالې موسسې مصرفوي او دوی وایي چې دغه خلکو ته ورکوي چې ډوډۍ نشي برابرولی. تاسې پرله پسې اعلانونه اورئ، میلیونونه میلیونونه افغانان وږي دي او ډوډۍ نشي برابرولی ځان ته.
همدا پیسې چې د دې موسسو مصرفېږي او دا میلیونونه خلک چې په هر کال کې په هر میاشت ورکېږي چې د دغو خلکو لپاره مصرفېږي، پس ولې دا زموږ خلک تر اوسه خپل ډوډۍ ترلاسه کړی نه دی؟ افغانستان اصلا اړتیا نه لري چې د نورو هېوادونو څخه پیسې ترلاسه کړي او د نورو هېوادونو څخه کومک ترلاسه کړي. افغانستان دومره طبیعي منابع لري که کله چې خپلو افغانانو لپاره د کار زمینه برابر شي، د خپل د هېواد د ځمکې څخه کولی شي چې اقتصادي برخې ته ورسېږي. خو متاسفانه دا بس ډېر پېچېدلی دی. اول دا چې هغه نړیوال چې وایي طالبان باید خپل قوانینو د ښځو لپاره بدل کړي، موږ باید وګورو چې همدا طالبانو څوک په افغانستان کې واکمنۍ ته رسېدل. طالبانو خپله په خپل هوډ سره یا خپله په خپل قدرت سره افغانستان ته نه دی راغلی.
پرحال ډیره زیاته مننه محترم حسنا روفی، د ښځو د حقونو فعال، د ښځو د حقونو بلې فعال وشي امیل، او همدارس فروزان داودزی، او محترم ظریفی غفاری څخه هم ډیره ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو خبرونه اورئ.